یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساتا خبرونه او ری وخت د سحر لس بجې دی. زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم او تمه لرم چې سحر به مو خوله وي. په خبرونه کې به واوري چې سواد کې به میچاودنی وخزه وجلی او یو شمېر کسان جوړل کړی دي. پاکستان ویلي د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وټلو نه پاس پکار دي چې هلته امنیتي خلا پاتې نشي. د نورو یو شمېر ریپورټونو ترڅنګ د ټوخو ټقالو هفتوار پروګرام پام کوا هم د خبرونه برخه ده. خو اول د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په سوات، بنو او هنګو کې چاودنې شوې. د پاکستان خارجه وزیر وایي هیواد یې له امریکا او ناټو څخه تمه لري چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وستلو وروسته دوی په دغه هیواد کې امنیتي خلا نه پرېږدي. او د امریکا فلم ناقدینو د اسامه د وجنې په اړه جوړ شوې فلم ته لوی احساس ورکړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سواد د مینګوري په مکان باغ محله کې نن سهار په یو کور چاودنه شوي چې له وجې یوه ښځه وجل شوې او شپږ تنه نور ژوبل دي. په ژوبل شوو کسانو کې درې ماشومان او دوه ښځې هم شاملې دي. مقامي پولیس وایي د چاودنې پلټنې روانې دي او په کوم کور کې چې چاودنه شوې هغې سره نږدې د کائنات نومې جینې کور هم دی. څوک چې ملاله یوسفزۍ سره د وسلوالو په برید کې ژوبل شوې وه. بلخوا نن سهار د بنو یوې تاڼې سره نږدې ځانمرګي برید شوې چې پکې د پولیسو د یو افسر په ګډون 15 پولیس جوبل شوې دي. په دې پیښه کې د نیستې یو کور دوه ښځې او یو ماشوم هم جوبل شوې دي. د دې نه علاوه په یو بل پیښه کې په هنګو کې د جینکو یو سرکاري سکول بیګا د شپې بارودي موادو باندې الوسل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر د ګل پروز ویلی دی هواد یې له امریکا او ناټو څخه تمه لري چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وستلو وروسته دوی په دغه هواد کې امنیتي خلا نه پرېږدي. نوموړی چې پرون یې په بروسلز کې د پارلیمان له غړو سره کتنه کوله ویل د 2014 کال په پای کې باید په افغانستان کې د امنیتي ذمهوارو انتقال په مسولانه توګه ترسره شي. د جرمني خبري اجانس د حنا ربانی خر په حواله ویلي چې د ناټو سرمنشي اندرس فوغراس موسین هغه ته ډاډ ورکړی چې دا تړون به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې ایس ډول امنیتي خلا پرې نګدي. حنا ربانی خر ویلي په پاکستان کې سوله او امنیت په افغانستان کې د سولې او امنیت لاره رامنځته کېدو سره تړاو لري. په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي په بروسلز کې د ناټو غړي هوادونو په غونډه کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغې ته د امنیتی ذمہوارو د سپارلو په اړه خبري وشي. د افغانستان لپاره د ناټو د ملکی استازي بیان ډومینیک میدلی تیر ورځ خبريالانو سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل د غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې پکې به د افغان ځواکونو د مسلو په اړه خبري وشي.
Tuesday and Wednesday this week, NATO foreign ministers meet at NATO headquarters in Brussels.
د سشنبه او چهارشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنی چار وزیران غونډه کوي چې په کښل افغانستان سره په تړلو مسایلو هم پراخ بحثونه کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان او د ایساف د 500 غړو هیوادونو اساسي هم د روان ماموریت په اړه خبرې وکړي. په کانفرنس کې به د بهرنی چار وزیران افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارلو ته یو کتنه وکړي او په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې وسی.
ټاکل شوې ده چې د ناټو غړو هیوادونو په دې غونډه کې به د جاپان او اروپایي ټولنې استازي هم ګډون وکړي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په سرحدي چارو کې د پاکستان وزیر انجینیر شوکت الله خان سره چې د افغان مهاجرینو د مسایلو په اړه د مذاکراتو لپاره افغانستان ته تللی و ملاقات کړی دی. په دې کتنه کې شوکت الله خان افغانستان ته د خپل سفر او ملاقاتونو په اړه د افغانستان ولسمشر ته معلومات ورکړل او ویل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي او دې ته په کتو سره هغې غواړي چې افغان مهاجرین د راستنېدو لپاره وهڅوي. دغه راز حامد کرزی هیله څرګنده کړه چې افغان کډوال په داو طالبانه توګه بیرته افغانستان ته لړ شي او د خپل هیواد د پرمختیا او بیا رغونې په بهیر کې ونډه واخلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اروپایي هیوادونو ته د سفر پترس کې د چیک جمهوریت مرکز پراګ ته رسیدلې ده. هیلری کلینټن د ګل پروس د چیک جمهوریت اعلی چارواکو سره د توانایي په برخه کې د خپل واقعي باوري کولو لپاره خبرې کړې دي. نوموړي د چیک حکومت ته ویلي دي چې د ټیملین بجلیګر د بلیونو ډالرو د منصوبې لپاره دي د روس کمپنو پر ځای امریکایي کمپنۍ خوښې کړي. پراګته د سفر وروسته با کلینټن بروسلز ته د ناټو هیوادونو د غونډې لپاره دوره کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر سره به لیده کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګل پرس په استنبول کې د ترکی له وزیر اعظم طیب رجب اردغان سره خبرې اترې کړې دي. دواړو مشرانو د شام د شخړې او د ماسکو او انکارا ترمنځ د سوداګریز اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې وکړې. د روس او ترکی ترمنځ اړیکې په شام کې د روان شخړې پر سر کړکیچنې شوې وي. په دغه موقع د روس صدر ولادیمیر پوتین د شام د روان شخړې په اړه وویل:
Мы не хотим повторения ошибок, которые были совершены на
Мун нагвару чи агасе йозел бяуши ком чи мун мази ки хпле хатагани гадали. Разе чи яд кру чи сумра луи диза толена да Либия ла ягьяно саха да млатар па барха ки фаала ва. Ча да пешбини ка вали шва. Чим ага халек ба чи луи диси я млатар ка ва да Америка да сафир да ваджило тар гамизи пори лар ши.
Посла Соединенных Штатов.
روس د شام د حکومت لکلکو ملاتړو څخه دی او د هواد پر روان شخړه کې هر ډول بهرنۍ مداخله ردوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې د شام حکومت د یاغیانو پر ضد کیمیایي وسلې وکاروي نو د دې به اثرات رامرسه کیږي. ولسمشر اوباما وویل هغه غوښتل چې د شام ولسمشر بشار الاسد او افغانستان چې دغه لاندې کار کوي ورته دا په ډاګه کړي چې د کیمیایي وسلو استعمال به هیڅ صورت قبول نه وي. اور اس کے خبر دا چې د امریکا د نیویارک فلم ناقدینو د القاعده مشر اسامه بن لادن د بجنی پاړه جوړ شوی فلم زیرو ډارک 30 تاستر احساس ورکړی دی. د ناقدینو د غډلې د ګل پروس ویلی اغه دا فلم د 2012 کال د ټولو خو فلم ګرځولې دی. فلم زیرو ډارک 30 د امریکایي سوکونو لخوا د لسیزو راهسي د اسامه بن لادن د لټولو او بیا په پاکستان کې دغه په وجلو جوړ شوی دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د غړې تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل او دغه پروګرام واوري. سواد کې بمچاودنې یو خزا وجلې او شپږ کسان یې جوبل کړی دی. بلخوابانو کې نن سهار په یو تانه ځان مرګي بریت شوی. د دې پیښې په اړه د پولیسو یو ځای چارواکی وایي
پانچ بج کر 48 منٹ بندے خود کش گاڑا اور ڈزوال ہے بلاسٹ دوائی لیڈ فورس پویون دی یو ڈرور دا یو ایس اے 14 اور یو ایف سی والدہ 15 کسون دا زخمیون دی اور سلیل سیویلیان
پاکستان ویلی افغانستان نه د بهرنی ځواکونو د وټلو نه پاس پکار دی چې دغه هیواد کې امنیتی خلا رامنست نشي. په نږدې راتلونکو کې به کابل کې د پاکستان، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو دینی عالمان او غونډه کوي چې په کې به د افغانستان د سولې د عمل په حق لا غور کول شي. خو افغان سیاسي کارپوه یونس فکر وايي
دا جګړه دینی او مذهبي جګړه نه ده، نو ځکه ملایان دې جګړې ته لار ده هم نشي پیدا کولای.
د یو شمیر نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې غړې په اخري برخه کې به د ټوغو ټغالو هفتوار پروګرام پام کوه کې واوري چې
ایران او مرشدان هم اوس فیس تور چرګوړي او تور چیلې نه بلکې تور سانډه واړي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګه ک انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلې کتلې او لستلې شئ. رازو د دې غړې اولنی خبر ته سواد پنګوره کې مکان باغ مالدا پاغه کې یو کور کې بمچاودنه شوه چې پکې یو زنان امړه او شپږ نور کسان جوړ شوې دي. د پیخه د غزېته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان ورغلې او یو شی با وړاندې را سره د هغه غزېنا د حال شریک کړه.
دا پیخه منور شاه صاحب سحر و بجے غوی چې خلک د مانځنه واپس راتلل د منګورې خاص مکان باغ محله دا پای کې د کور شاته او مقامی خلک دا وایي چې 14 کې مواد خوده شو او لاغه د کبره 14 شوی دا چې پای کې یو زنانه د کور چې کاکی خان نومې تند دا وجل شوی دا څنګه درې ماشومان او دوه نور زنانه چې دینه غسخ جوبل شوی دي. د سیمه پولیس او سکیورټي فورسز چې د پاکستان فوزي امنیتي واکداران دي دلته موجود دي هغه په مقرر شي دي لکه چې لکه شپ وړاندې د پاک د فوج ویان ترجمان کرنل زیشان تر ویل چې د درې چا ودل لا تعین نه ده شوی چې دا بارودی مواد دي یا دا بم یې خوده شو یا دا د ګیس سلندر یا د سنه وشي شوی دا په هر حال دغه تصدیق کوي چې په دې کې وزنانه او شپږ تنان په دې کې سخت
نیاز
یمن ورشا صاحب دغه ځکه خاص باقاعده موجود وو څوکې کېدله دغه د یادونه وړ خبر ده چې د سره دوه کور اخواته نږدې د اغه جنایي چې په ملاله یوسفزی سره جوبر شو و کائنات دغه کور هم دی خو کې او د پولیسو څوکې دغه ځکه باقاعده و نو تر دې دمه لا پته نه لګي چې دا تخریبکاري واقعیا ده یا دا چې دینو حادثاتی ده. کلی خلک ګمان کوي چې دا تخریبکاري ده او دې ته چاودونکي مواد ایښودل شوي.
د سوات نه نیاز احمد خان وو چې د مکان باغ مالی او د بمی چاودنې حال یې راکو. په دغه پیښه کې یوه زنانه مړه او شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. هلته د ضلع بنو پولیسو تانه هویت باندې نن سهار وختي یو ځانمرګي برید شوی چې پکې پنځه پولیس او درې عام وګړي ژوبل شوي دي. د چاودنې له وجې نږدې ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. د دې برید نور حال درته د رپورټ کې وړاندې کوو.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي یو ځانمرګي برید کوونکي د بارودو نه ډګاړي د بنو تانه هویت مخې ته جګړه ولیدې چې په زوردار چاودنه سره د تانه ودانۍ ته جزوي تاوان رسولې او د تانه هویت پولیس افسر ایس ایچ او ګلنواز په ګډون پنځه پولیس والا ژوبل شوي دي. تانه هویت پولیس وایي چې د تانه سره نږدې کورونو کې هم د چاودنې له کابله دوه زنانه او یو ماشوم ژوبل شوی دی او نږدې ودانۍ هم اغېزمنې شوي دي. ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه د بنو لوی روغتون ته رسولي دي. د پیښې په اړه د پولیسو سپیشل برانچ مشر مجیب خان مشال ریډیو ته وایي
پانچ بجکر اڑتالیس منٹ بندے خودکش گاڑا اور وڈا ڈگوال ہے دا بلاسٹ کرے دا تانا حوید مین بلڈنگ نا آؤٹ سائڈ تانے مین بلڈنگ کو بس آکڑ کیے اور دروازے اور شیشے دا خموتی دی دوائی لیڈ فورس پویون دی یو ڈراور دا یو ایس ایچ او دا یو ایف سی والا پنج کسون دا زخمیوں دی سلیر سیویلین یا آس پاس نزدے آبادی سے آبادی پر پڑے ہوتی ہے نا کرے تا نقصان رسے دلا تھا تو ایٹا گاڑا ہو جائے ڈبل کے بنو یا سنگل کے بنو خود پک اپ گاڑا ہو
د بم ډیسپوزل سکواډ مشر واصل خان مشال ریډیو ته وویل په دغه چاودنه کې نږدې 800 کیلوګرامه بارودی مواد استعمال شوي دي. د تانا هویت سره نږدې اوسېدونکو کریم خان مشال ریډیو ته وویل د چاودنې له کابله پولیسو تانه سره نږدې کورونو ته هم تاوان رسېدلی دی ځکه چې چاودنه ډېره زورداره وه او آواز یې تر لرې لرې پورې اورېدل شوی دی. د یادونه ده چې په تیرو څو میاشتو کې د ضلع بنو په پولیس چارواکو او پولیسو پرتانو باندې په بیا بیا وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي چې یو شمیر پولیس سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده. تر دې دمه د نن سهار پیښې ذمه داري په اړه کومې وسلوالې ډلې لاس نه دی ویلي.
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خاله پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګارت می واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند شوی شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیه پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
د ټوک ټا خالو دغه پروګرام پام کوه چې څنګه مو درته د ګړای په سر کې ویلې دي. د روانې خبرونې په آخري برخه کې به دراورو ایرولې مهیروي دا وخت اوریدل مهیروي دا وخت ورزو یو ریپورت ته د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هنار بانی کال د امریکا او نیټو نه غوښتنه کړې چې له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه د هیواد نوځي په افغانستان کې امنیتي خلا پرېږنکتي. نوموړې دا څرګندونې پرون په برسلز کې د یورپي ټولنې د پارلماني غړو سره د ملاقات په وخت وکړې او زیاته کړه چې هیواد یې د حقاني وسلوالې ډلې سره هیڅ ډول پټ یا ښکاره تړاو نه لري. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کروای هیواد له امریکا او ناټو څخه تمه لري چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له وستلو وروسته دوی په دې هیواد کې امنیتي خلا پرې نږدي. نوموړي چې پرونی په بروکسل کې د پارلمان لغړو سره کتنه کوله ویل د 2014 کال په پای کې باید په افغانستان کې د انتقال پروسه په مسؤلانه توګه ترسره شي. د جرمني خبری آژانس ته هنا رباني خر په حواله وایي چې د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن هغه ته ډاډ ورکړی دی چې دا تړون به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول امنیتي خلا پرې نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان او سیمه کې څه پیښیږي سر له اوس نه په اړه څه ویل ګران دي. نوموړي ویلي په پاکستان کې سوله او امنیت په ګاونډي افغانستان کې د سولې او امنیت له رامنځته کېدو سره تړاو لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې هیواد یې نه په پټه او نه هم په ښکاره له حقاني شبکې سره چې ګمان کېږي د پاکستان له استخباراتو یا آی اس آی سره اړیکه لري کوم ډول مرسته کوي. د هینا ربانی خر په وینا هر هغه ډله چې له تاوتریخوالي کار اخلي هغه د پاکستان دوست کېدای نشي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ناټو له سرمنشي اندرس فوګ راسموسن سره هم د افغانستان او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت او د امریکا په شمول نړیوال متحدانی حقانی شبکه چې ویل کیږي د پاکستان په قبایلی سیمو کې خوندې پناه ځایونه لري په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو او نورو اهدافو د سترو او ډلې زبریدونو مسؤله ګڼي. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو حقانی شبکه د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده.
د رضوان مراد ریپورت مو اوریده. او اوس هم د برسلز نه نور حال درکو چې نن به هلته په برسلز کې د نیټو د غړي هیوادونو د خارجه وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي چې پکې به د خارجه وزیرانو د غړي هیوادونو د خارجه وزیرانو نه علاوه د جاپان او افغانستان چارواکي هم ګډون کوي. د افغانستان کې مشت نیټو ځواکونو چارواکو ویل دي چې په دغه غونډه کې به افغانستان کې د نیټو ځواکونو د مسؤلیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. په دې حق لاره د مشال همکار مختار نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو پر موضوعات خبرې وسی. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي او د ناټو د غړو هیوادونو ترڅنګ به د افغانستان، جاپان او اروپای ټولنې استازي هم پکې ګډون وکړي. د ناټو ملکي ویاند ډامینیک میډلی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او د افغان ځواکونو په اړه مهم مسایل پکې مطرح.
Tuesday and Wednesday this week NATO foreign ministers meet at NATO headquarters in Brussels.
The session be chashambe pawrazu da Belgium pa markaz Brussels ki da NATO da ghadi wadunu da baharani char waziran ghonda kewi che pakshla Afghanistan sara pa tarlo masailo ham prakh basun keji. Pa de ghonda ki ba da Afghanistan aw da isaf da 500 so ghadu wadunu asazi ham da rawan mamuriyat pa da khabar wakdi. Pa conference ki ba da baharani char waziran Afghan zakunu ta da amniti masuliyatun sparalo ta wakatan wakdi. Aw pa de ghonda ki ba la 2014 kal wurusta ham د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبر وسی.
د ناټو د بهرنی چارو وزیرانو غونډه داس وخت جوړیږي چې ټاکل شوی ناټو خپل پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پایته ورسوي او په 2015 کال کې په دې هیواد کې خپل روزنیز ماموریت پیل کړي. د دې ماموریت په اړه ډیر معلومات نه دي خبره شوی او د هم معلومات نه ده چې د ناټو غړي هیوادونه به د روزنیز ماموریت سرتیري ورکړي او کڅنګ د دې ترڅنګ راپور نه وایي چې د ناټو غړي هیوادونه نړیواله ټولنه او افغان حکومت په ګډه د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز او غښتلتیا لپاره هر کال 4.1 میلیارډ ډالر د څلور کلن لپاره ورکوي. خو په افغان حکومت کې پراخ اداري فساد له هغه لوی اندیشنه ده چې نړیوال ټولنه د خپل مرستو په اړه لري. پښتون ادارې چې د افغان ځواکونو د غشتلتیا لپاره به 4.1 میلیارډ ډالر نړیوال ټولنه او که افغان حکومت ولګوي. د ناټو ملکي ویاند ډامینیک میډلی وایي چې د دغه پیسو د لګول لپاره میکانیزم موجود دی خو په دې غونډه کې به د دغه پیسو پر لګولو هم خبرې وسی.
د مختار احمد ریپورت موریده. او سورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته د جنوبی وزیرستان په وانا کې د وسلوالو طالبانو په ځای مشر مولا نذیر د ځانمرګي برید نو ورسته د وزیرو قبیله یوې جرګې د دوی په سیمه کې میشتو مسعود ته خبرداري ورکړه چې د دسمبر تر 15 منیټې د دغه سیمونو هوزي دا چې آیا د وسلوالو ډلو له وجې د قبیلو ترمنځ نفرت پیدا شوه او کنه او آیا د وسلوالو ډلو مشرانو د قبایلی استادو زیني ولیدي او کسانګه. د دې پوښتنو جواب زموږ همکار بوریوال کاکر په دې ریپورت کې د لټولو هڅه کړی ده.
په قبایلی سیمو کې له شاو خاطر یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو طالبانو داسې ډلې شتون لري چې مشران یې له ځایي قبایلو سره اړه لري. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله وخت نا وخت د رامنځته شوو شخړو په ترڅ کې د ټولو غاړو یو شمېر کسان هم وژل شوي دي. ډیر خلک په دې اړه اندېښمن دي چې دې وسلوالو ډلو د قبایلو په منځ کې د دښمنیو بنیاد شوی دی. د قبایلي سیمو پر حالاتو نظر لرونکی د پاکستان پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای وسلوالو ډلو په قبایلي سیمو کې د خلکو ترمنځ نفرت کرلی دی.
بالکل ډېر قبایل دا خبره کوي او دا وی په قبایلو کې چې کوم داسې طالبان لیډر جوړ شوی هغه ته ویلي دي چې زموږ سرونو ته ټولو ته وګوره دا ته مې کومې قبیلې سره چې لګیا یې دا سبا ستاسو زور نه دی به ټول موږ ووژني ځکه چې تا دونو کسان د دغه قبیلې نه ووژل نو دا کسم حالات هلته کې موجود دي.
د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین په دې اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ و جګړې ته د قبایلي جګړې رنګ ورکولو هڅې روانې دي.
کدی وزیرستان نه بهر خلک دا تصور لري چې دی وزیرو او د مسودو عام وګړو یو غاړه ته حکیم الله مشر کړی دی او بلې غاړه ته بیت الله مشر کړی دی او بلې غاړه ته حافظ ګل بهادر مشر کړی دی او بلې غاړه ته مولوی نذیر مشر کړی دی نو دا به ډېره لویه غلط فهمي. زما خیال دا دی چې کدغه قوت چې هغه د ټوپک په ذریعه د خلکو د یرغمال کولو دپاره استعمال شوی دی کدغه ټوپک د منځه لړ شي او دغه اختیار د منځه لړ شي نو عام ولس به د خپل دا ګوندونه راوالي او د خپل وطن او د خپل خور نه به بار وغورځي.
د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان وای چې په دې سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ځایي قبایلي لشکرو جوړولو هم په دې لړ کې ډیر زیان رسولی دی. اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو د دې وسلوالو ډلو څه ډول له منځه وړل پکار دي چې قبایل په خپل منځ کې د دښمنیو له خطر سره مخامخ نسي. پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای د دې لپاره ضروری دا ده چې د پاکستان پوځ د دې ډلو پر ضد عملیات وکړي او له منځه یوسي.
دا دې خو حال دا دی چې ملټری اپریشن چې کوم دی چې دا دې لپاره چې دا چې کوم قوت دی چې کوم قبایل یې په خپل کنټرول کې غشتي دي چې هغه فوجي طریقې سره مات کړي شي نو قبایل به په خپل ځان په خپل باندې خپل طاقت ته راشي نو بیا د قبایلي رواج مطابق ژوند تېرولی شي.
پر قبایلي سیمو نظر لرونکي وای په دې سیمو کې یوازې ځایي وسلوالو خپل ډلې نه دي جوړ کړي بلکې په دې سیمو کې د نړۍ له نورو هیوادونو راغلي لوی شمیر بهرني ترهګر هم موجود دي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه؟
و ساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای په لوړګي سیمه کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د وجل شو او جوبل شو کسانو کورنیو ته مالی مرستې ورکړي خو ځینې متاثر شوي کورنۍ وای چې دوی لا هم دغه مرستې نه دي ترلاسه کړي او په کار دي چې چارواکي دوی ته پام وکړي او دغه مرستې ورته ورسوي. په دې حق تفصیل درته دی ریپورت کې وړاندې کوو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د وژل شو او جوبل شو کسانو کورنیو ته مالی مرستې ورکړای شوې. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په دې کې د خواوشا نه اتیا کسانو چکونه راغلي دي او تر دې دمه 350 کسانو ته ورکړي دي. دوی وایي د وژل شوي تن کورنۍ ته 3,00,000 روپۍ او جوبل شوي تن ته 1,00,000 روپۍ ورکول کیږي. په دې کسانو کې یو فرمان علي هم دی چې په لوړګي کې په یو پیښه کې جوبل شوی و. نوموړی د هغې ورځې د پیښې او مالی مرستې ترلاسه کولو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
په 16 جون 2012 باندې دا واقعیا شوی و. لاندې بازار څخه خیلو اډه باندې زما علاج اوس هم لا نه مکمله دی. دې پیسو باندې به زه خپل علاج وکړم.
او رحمان علی چې په یو پیخه کې یو زوی وژل شوی وو او بل یې جوبل وو د دغې مرستې ترلاسه کولو په اړه وایي.
موږ سره بس د موټر ګولې راغلې وې او کور مختن ودرې دوه بچی زما پکې هغه شوي هغه یو پیسې راغلې درې لکه روپۍ راله چکې راکړله. نو زه بس هغه وکړم زه بټې هغه خبره چې دا قرضونه مرضونه څه چې کوم دا به په ورکړم پوه شوې په قرض باندې خلکو نه پیسې راخیستې دي پوه شوې.
د دغې سیمې ځینې خلک بیا وایي چې د دوی رشته دارانو لا تر دې دمې دغه مرستې نه دي ترلاسه کړي. په دې حقله باندې یو ځایي اوسېدونکی شاهین وایي.
زمونږ یو رشتہ دار دی کلیو عالم دی صفت الله چې هغه د چوک په دماکه کې زخمی شو او شدید زخمی و ونډ یو کال به کټ باندې پروت و اوس دا لیستونه چې کوم راغلي هغه کې د نامه نشته.
او یو بل تن سید رحیم شاه وای د زوی هم په یو پیخه کې جوبل شوی دی خو تر اوسه چا څه نه دی ورکړي.
دا ما زوی مې په زخمی و از هغه خېل ورډه کې نو اوسه پورې خود شې نه ورته ملاو شوی او چې دا غم راشي دا نور چې څومره زخمیان دي تا غریب خلک دي ټول او روزګار هم خراب شوی دی تاوانونه هم شوی دي د پکار دي ټول خلکو ته ملاو شي.
د ترګرې په پیخو کې د جوبل شو او وژل شو کسانو ځنې کورنیو ته د مالی مرستې نه میلاوېدو په حق لباندې مو چې کله د لواړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان نه وپوښتل نو دوی وویل
په هغې باندې مونږ پی ایس ایف پی ایس ایف سره په دې باندې خبرې اترې شوې دي انشاءالله تعالی د هغې به مونږ زر نظر به هغې له مونږ کمپنسیشن به میلاوېږي انشاءالله. نو ځینې د چا کوایف چې نه پوره کنه نو بیا هغه ځکه لیټ شوي نور دې ته مونږ ورسره اوسه دا ټول دا چیکونه ورکوو.
د دغې مالی مرستې نه پاتې شوي کورنۍ وایي باید چارواکي ورته پام وکړي او دغه مرستې ورته زر تر زره ورکړي.
پام کوه
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خاله پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګارت می واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلونه پاس کا
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند شوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوې او افغانستان کې روان د سولې د بهیر بریالي کولو لپاره پاکستان یو شمیر ګامونه پورته کړي ټاکل شوی چې په کابل کې به د افغانستان پاکستان او نور سیمه ایزو هیوادونو دینی عالمان یو غونډه کوي چې پکې به د افغانستان د سولې عمل ته کتنه کیږي. په دې هکله نور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو همکار خان محمد سین راکوي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو د دینی عالمانو ګډه غونډه د روان مریض کال د دلوي په لومړیو کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د عالمانو د سراسري شورا د معلوماتو لمخې په غونډه کې به د افغانستان د سولې پر روان بهیر او د جنگ د ختمولو په لارو چارو خبرې وشي. په داسې حال کې چې په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د ګډې غونډې جوړېدو ته تیاری نیول کیږي، په افغانستان کې د دې غونډې د اغیزمنتوب په حق له ځینې پوښتنې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي دا غونډه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دینی عالمان له سیاسي نفوذ لرې پاتې شي. په دې مسئلو له دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان او پاکستان د قومي مشرانو او ځینو عالمانو ترمنځ خبرې اترې شوې خو مثبته نتیجه نه ده ورکړې. افغان سیاسی کارپوه انجینیر محمد یونس فکور وای چې د افغانستان جګړه مذهبي اړخ نه بلکې سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري. انجینیر فکور وای د دې جګړې ختمولو ته د سیمه او نړۍ په کچه د تدابیر نیول پکار دي.
دا مذهبي جګړه یا دینی جګړه وه نو طبیعي ده علما لار ورته پیدا کولی شي. دا جګړه افغاني ډلې چې په شامل دي هغه پر سیاسي قدرت پر خپل موقعیت او په افغانستان کې د واک د پلاسته راوړلو لپاره کوي او منطقوي انډیوالان یې د دې لپاره کوي چې خپل موقعیت ټینګ کړي په افغانستان کې. دا جګړه دینی او مذهبي جګړه نه ده نو ځکه ملایان دې جګړې ته لار د حل نشي پیدا کولی.
خو د افغانستان د عالمانو سراسري شورا باوري ده چې د دینی عالمانو هڅې کولی شي چې په جګړه کې ځینې ښکېلې ډلې له جګړې په شا کړي.
په کابل کې د عالمانو د ممکنه کیدونکو غونډې په اړه مو د خان محمد سیند ریپورت اوریده. وخت شوه د 10:30 د انیسا اجمل نبا د خبرونو لنډیز واورو.
مشه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا په سواد، بنو او هونګو کې 14 شوي خلکو ته مرکز جوړ لاړولې. د پاکستان خارجه وزیر وايي هیواد له امریکا او ناتو څخه تمل لري چې افغانستان د خپل ځواکونو لويستلو وروسته دوی په دغه هیواد کې امنیتي خلا پرې نګدي. په افغانستان کې د ناتو چارواکي وايي په بروسلز کې د ناتو غړي هیوادونو په غونډه کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ او غیته د امنیتي ذمہوارو د سپارلو په اړه خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اروپایي هیوادونو ته د سفر پترس کې د چک جمهوریت مرکز پراګ ته رسیدلی را او الته یې له چارواکو سره د توانایي په اړه خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام حکومت ته خبرداری ورکړې کچرې د شام حکومت د یاغیانو پر ضد کیمیایي وسلې وکاروي نو د دې به اثرات رامنځته کیږي. او د امریکا فلم ناقدینو د اوساما د وجنې په اړه جوړ شوی فلم زیرو ډارک 30 ته لوی احساس ورکړی دی.
د انیس اجمل نمو د خبرونو لنډیز اولید او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان یې مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اوګره له اړخه د ګیس په نرخونو کې 10% اضافه د اولس لپاره د نوي کال توفه ده. د ګیس د ګرانې دوله وجې نه صرف کورنۍ صرفینو امروزه خرچو کې به اضافه وشي بلکې د خوراک شیان به هم ګران شي او د سره سره پبلک ترانسپورت کرایې به هم سیوا شي. ادارې مخکې لیکي چې د دې معاملې ټول نه مهم اړخ دا دی چې سپریم کورټ د حکم نه پس په ملک کې د سي ان جي په نرخونو کې کمی راغلی دی. خو دا حکم د ناکامول لپاره سي ان جي اسوسییشن او اوګره دا فیصله کړې ده چې تبادل لارې په ذریعہ خپل مقصد پوره کولو کوشش وکوي. ادارې وایي چې حالانکه سپریم کورټ ګیس او تیل د نرخونو په اړه د مقدمې د اوریدنې دوران ویلي وو چې ګیس ملکی پیداوار دی او د دې د ډالر د نرخ سره هیڅ تعلق نشته. ادارې وایي چې موږ یو ځل بیا سپریم کورټ ته اپیل کوو چې هغه د قدرتي ګیس په نرخونو کې د اضافې په اړه سموټو نوټس واخلي او د پېټرول وزارت د نوي نرخونو جاري کولو نه دي اصرار کړي چې د اولس د لټکېدو دا سلسله ودرېږي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نېشنل پارټي صوبائی صدر افراسیاب خټک لخوا د اسلام کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان د ممکنه را خلاصولو زیرینه نه صرف د نوموړي کوروالا بلکې د اغوی دوستان او شاګردان هم ډیر خوشاله دي. ادارې لیکي چې اجمل خان د تختول وروسته په استادانو او طالبعلمانو کې ډیر تشویش خور شوی وو او د لړ کې اغوی د وایس چانسلر د را خلاصولو لپاره خپل پوره حال زلې وکړي او اجمل خان د ډرایور را خلاصېدو وروسته د نوموړي د را خلاصېدو هم امکانات په نظر راځي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دلی انتظامی له پکار ده چې اغوی داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې راتلونکي کې دا قسمه واقعې را مخې ته نشي. وحدت ورسمه خپل ادارې کې لیکي چې د 13 کالو راسي روانې ترهګرې کې یو خوا ډیر زیات ځاني او مالی زیان اړولې دي نو بل پلې د خلکو په ذهنونو کې مختلف قسمه سوالونه پیدا کړي دي او په دغه سوالونو کې یو دا ده چې ترهګري به چرته ختم شي او کنه دا خونړی لوبه به د انسانانو د ختمېدو پورې روانه وي. د ادارې په وینا چې په ترهګرې کې قابو موندل وي نو حکومت له پکار ده چې بیروزګاری او ناانصافي ختمول لپاره د اقدامات وکړي او بل دا چې پاکستان او افغانستان د ځمکني حقیقتونو په رڼا کې د اولسي مفاداتو لپاره منصوبه بندي وکړي. ادارې اخیره ګیلې کې چې په خاصه توګه پاکستان، امریکای او افغانستان لپاره ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پکار ده نو داسې صورتحال کې به ممکن شي چې د ترهګرۍ د چیلنجونو سره مقابله وکړي شي او د جړې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې د پرمختګ په اړه مقاله خپره کړې چې پکې په برسلز کې د ګل پورز د پاکستان د خارجه چارو د وزیر هنار بانیکر او د پوز د مشر اشفاق پرویز کیانی سره د امریکا د خارجه چارو د وزیر هیلری کلینټن د ملاقات حواله هم ورکړل شوی. وای امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د دې ملاقاتونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم پیاوړي شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان همکاري لا نوره وده وکړي. رویټرز د یو امریکایي چارواکي د خلیوای په 2011 کال کې ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن د وجل کېدو نه راپدې خو د امریکا او پاکستان ترمنځ خراب شوی تعلقات د محل تربل هر وړاندنی وخت نه خښوي دي. دغه ناسرګند چارواکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعلی چارواکو سفرونو ته په اشاره سره ویلي چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ ښه همکاري روانه ده او پاکستان په افغانستان کې د سولې عمل د بریالي کولو لپاره د افغان طالب وسلوالو د خوشي کولو ترڅنګ یو شمیر ګامونه نور هم پورته کړي دي. نو ځکه دغه چارواکي دا نظر لري چې پاکستان د سیمې د نورو قوتونو په څیر د 2014 کال د رانږدې کېدو احساس کوي چې د هغې نه پس به د سیمې نه بهرني ځواکونه وزي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې چارواکي وایي د اتحادي ځواکونو په وردی کې یو شمیر وسلوالو تیر ورځ په جلال آباد کې په امریکایي اډه برید وکړ. که څه هم د جنگي هلیکاپټرو په مرسته په جوابي کاروایي کې دغه برید ناکام کړی شو، خو د دې نه دا څرګندېږي چې د هیواد کې لا هم طالب وسلوال د جنگ جاري ساتلو اراده لري. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې بهرني ځواکونه د یو لس کلن جنگ د ختمولو تیاری کوي او د هیواد د ختیځو سیمو نه نیټو او بهرني ځواکونه ستنېږي، خو دلته لا هم د طالبانو جنگي استعداد ختم کړی شوی نه دی او هم له دې وجې دا پوښتنه راپورته کیږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس به د امنیت څه حال وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه امریکایي اډه وړاندې هم بریدونه شوي چې زیاتره یې ښه په قوت سره په شا تمبول شوي دي. په دغه کې ورسته یو ځانمرګي برید و چې د روان کال د فروری په میاشت کې شوی و او پکې نه افغان وګړي وژل شوي وو، خو پکې اتحادي ځواکونو ته ډیر زیان نه و رسیدلی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
فارن پالیسی مجله لیکي وایټ هاوس د امریکایي کانګرس په هغه بندیزونو مخالفت خودلی چې د ایران خلاف یې لګول غواړي. وایټ هاوس ویلي دغه بندیزونه چې کانګرس په متفقه ډول منظور کړي دا وختي ضرورت نشته. په مقاله کې د نوي اصلاحاتو په حقلا د انتظامی اندېښنې هم په ګوته کړې شوې دي. ملیحا امیرزاده درته د دې رپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ د ایران خلاف د نوي بندیزونو مخالفت خودلی چې د جمعې په ورځ سېنات په یو ځای منظور کړي. دا د کانګرس لخوا د ایران خلاف د سختو ګامونو پورته کولو په اړه د غوښتنو برخه ده. مجله لیکي د زیارت په ورځ دوه سېنیټرانو په کامی دفاعي قانون کې دغه اصلاحات اعلان کړل چې تر مخه به یې د ایران انرژي، بندرونه او د سمندري جازونو جوړولو صنعت باندې بندیزونه لګول شي او ورسره به د یادو شوبو بیمه باندې هم پابندي وي. دغه قانون په ایران کې د بشري حقونو هم حمایت کوي او هغه څوک چې د بشري مرستو په لاره کې خنډونه اچوي به تر بندیز لاندې راځي. د مجله په خبره سپینې ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي چې انتظامیه په قانون کې د دغه بدلون مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ دریځ دا ښایي چې دا وخت د دې بندیزونو ضرورت نشته. مجله لیکي د امریکا د کامی امنیت د قانوني چارو دفتر لخوا سېنیټرانو ته استول شوی ایمیل چې د کیبل مجلې ترلاسه کړي د انتظامیه هغه اندېښنې په ګوته کوي چې د نوي اصلاحاتو په اړه دي. د انتظامیه تر مخه دغه بندیزونه به د ایران خلاف د بندیزونو اخیری پړاو عملي کولو کې د دوی د هڅو په لاره کې راشي. فارن پالیسی لیکي د وایټ هاوس یو مهمه اندېښنه داده چې کانګرس انتظامیه ته کافي اختیار نه ورکوي چې ورسره د امریکا د بندیزونو په حق له کومه فیصله وکړل شي چې په مختلفو ځایونو کې د بندیزونه آیرت کړي او یا دیو زندوي. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ دخلي لیکي چې د دویم درجې بندیزونه د یوازې په هغه ایرانیانو یا ادارو لګول شي چې د ایران اټومي او یا د میزایلو په پروګرام کې په مرسته کولو کې لاس لري. مجله لیکي نوي بندیزونه په پراخه ډول په ټولو حکومتي ادارو پابندیانې لګوي که په داسې کوم اټومي فعالیتونو کې لاس نه هم لري. بلخوا سپینه ماڼۍ د نوي بندیزونو هغه برخه هم عملي کول نه غواړي چې له مخې به د ټولو ایراني هوایي جازونو او هغه زرګونو کشتو په اړه کانګرس ته رپورټ ورکول وي چې د ایران په بندرونو ولاړې دي. دغه ګام سپینه ماڼۍ د امریکا په استخباراتو یو بوج ګڼي چې ډېر وخت او توجه بغواړي. فارن پالیسی لیکي د اوباما انتظامیه د ایران خلاف په بندیزونو اکثر لوی بیانونه ورکوي چې یو ځل یې مخالفت کړو. په 22 اکتوبر په صدارتي مناظره کې بارک اوباما ویلي چې انتظامیه تر ټولو پیاوړي ائتلاف جوړ کړي او د ایران خلاف یې تر ټولو سخت بندیزونه لګولي چې د ایران اقتصاد ته زیان اړولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونه کې هم یو بل رپورت ته ورزو چې وایي په داسې حال کې چې دوه گاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د خپل ځمکو د خړوبولو لپاره افغانستان په اوبو تکیه لري. ټایم مجله لیکي که افغانستان د اوبو د بندونو په جوړولو شروع وکړي نو ښایي د گاونډي هیوادونو غبرګونونه به مخې ته راشي ځکه چې د هغوی په خپل سر شروع کړی شوي منصوبې به متاثره کیږي. د مقالې مهمې برخې نجیب عامر تراوروي.
ټایم مجله لیکي چې اوبه د افغانستان او دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران لپاره یو اساسي ستونزه ده، ځکه چې دواړه ګاونډي هیوادونه د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره د افغانستان سیندونو ته اړتیا لري. مجله لیکي د دې باوجود چې اوس مهال افغانان د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره کافي اوبه په لاس کې لري، خو د وخت په تیریدو سره به د هر څه داسې پریمانه نه وي. مجله لیکي افغانستان د اوبو د زیرمه کولو تر ټولو کمزور سیستم لري، او د دې له وجې د هیواد په ډیرو برخو کې پراته خلک خپلې اوبه په خپله نشي په کار راوستلی. له همدې وجې په پیداوار کې کمی راځي او خلک کډه کېدو ته اړ کیږي. په 2008 کال کې د غنمو پیداوار نیم په نیمه کم شوی و. د مجلې په باور د افغانستان د زری اقتصاد د پیوړي کولو لپاره اوبه تر ټولو مهمې دي، خو د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې په تیره یوه لسیزه کې د بهرنۍ پانګه اچونې یوازې 15% کې برخې دې ته ځانګړې کړې شوې دي، او په دې کې هم زیاتې پیسې په موقتی او لنډمهالو سکیمونو باندې لګول شوې دي. ټایم مجلې لیکي افغانان ګڼي چې ایران او پاکستان د افغانستان هغه پلانونه چې د اوبو لوی بندونه جوړول غواړي سبوتاش کوي، د دې باوجود چې دا ډول انګیرنې د پیناوی لپاره خیالي شواهد وړاندې کوي. د مجلې په باور خدا خبره سمه ده چې پاکستان کې د انرژي د وسایلو کمبود د هیواد په افغانستان باندې نور هم تکیه کړی دی. ایران هغه یوازینی هیواد دی چې افغانستان ورسره د اوبو تړون لري، خو دا هیواد د ټاکلې اندازې نه اویا په سلو کې زیاتې اوبه د افغانستان نه ترلاسه کوي. مجلې لیکي که افغانستان په خپلو اوبو بندونه تړل وغواړي، نو په دې خبره به ایران او پاکستان دواړه خپل غبرګون وښيي، ځکه چې د اوبو هغه پروژې به پرې اغېزمنې شي چې دوی په خپل سر او بغیر د افغانستان له اجازې پیل کړې دي. مجله لیکي د همدغو ممکنه اعتراضونو له وجې مرستندویه ادارې او هیوادونه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په معامله کې فنډ لګولو ته زړه نه ښه کوي. د افغانستان د اوبو او د برېښنا د وزارت یو چارواکي ټایم مجلې ته ویلي، نړیوال بانک په افغانستان کې د پانګې اچونې نه هله لاس په سر شو چې ورته د ایران نه د اجازه اخیستلو اړتیا پېښه شوه. دغه کس وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د نړیوال بانک په څیر د اکثرو ډونرانو سره ښې اړیکې لري، هغوی په اسانه پیسې لاسته راوړي او د افغانستان دننه پروژو ته په لاره کې خنډونه اچوي. ځینې افغان کارپوهان وایي افغان حکومت د 40 ډیمونو د جوړولو هوډ لري، خو کله چې د مرسته کوونکو دلچسپۍ ته وکتل شي نو دا خوبونه رښتیا کیدونکي نه بریښي. ځینې نور بیا وایي ښه به دا وي چې افغانستان د خپلو ځینو سیندونو پر سر د خپلو ګاونډیو سره د اوبو شریکې پروژې پیل کړي، لکه د کونړ په سیند د پاکستان سره دا کار په هغه صورت کې شونی دی چې پاکستان ته باور ورکړل شي چې د اوبو دا پروژه همدومره د دوی په ګټه هم ده څومره چې د افغانستان په ګټه ده.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
په 30 منټه کم 14 بجو
تاترا
په 30 منټه کم 15 بجو.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو د دغه ولایت د تعلیمي ادارو نصر ټکوي وایي چې د نورو ادارو په شان دغه اداره هم د بډو رشوتونو او درغلیو نه خالی نه ده. په دې حق لا د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دا ریپورت را لېږلې چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
د ننګرهار ولایت ګنشمیر اوسیدونکو د نور ادارو په سیر تعلیمي ادارې هم په فساد او رشوت تورنوي. دوی وایي چې قانوني چارې هم له رشوت پرته په هفتو نه خلاصيږي. یو تن وایي که هر څو غیر قانوني کار وي د رشوت ورکولو په بدل کې په ډېری اسانۍ سره ترسره کېدای شي.
زمان حمید دی او د ننګرهار اوسیدونکو په هر ځای د شوبې ته چې راشي اول نه د معرف رسد اول نه روپۍ غواړي چې روپۍ ورنه کې ته کارنګ نه کنه د لکه په دوه باندې د جبري تنخواه د رشوت ټاکل شوی ته لږ سره کم کار دی باندې 2000-3000 روپۍ ورکته ته نکلارې و ناس وسه کار د دوه خلاصي معرف رسد کې هر رقم جالي اسناد غواړي هر څه غواړي دوی جوړولې شي درته خو دې باندې هیڅ کم اقدام نه کوي نو چا په دې باندې پلټنه
وکړي. یو بل تن بیا په تعلیمي ادارو کې واسطه هم کارنده وسیله ګڼي.
قانون عبدالحلیم دې څو چا سره واسطه لري په جنګلو لري هغه کار مخکې کی او کنه هم دا وز چې تا سره لګې مې بالکل غزما اسناد هم دا وز ورک دي سر پاته بجې مې ورکړې دي مدیر اجرایت او هغه به وړ رئیس تو رئیس هو ته اوس وې چې اسناد نشته.
د ننګرهار په تعلیمي اداره د خلکو شکایت په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د دغه ریاست په چوکاټ کې د حساب ورک ورکونی او شفافیت په نوم یو اداره هم شته دی. د خلکو نیوکې مو د دغه ادارې مسؤول محمود عرب مخې ته کېښودي. هغه په ځواب کې وویل،
که چېرته څوک د معارف ریاست په اړوند ادارو داسې کوم عمل ګوري چې د اداري فساد باعث ګرځي، هغوی کولی شي چې د معارف ریاست د حساب ورکولو او روڼوال ادارې د شکایتو سب دفتر ته راشي، یعنی منفک کېدل، کسر معاش، بعضې مدیران منفک کړي، بعضې تبدیل کړي، بعضې مدیران یا بعضې چې د معارف په چوکاټ کې کار کوي دوی ته موږ بعضې توسیع او اختارونه هم زموږ د طرف نه ورکړ شي.
د حساب ورکونې او شفافیت اداره د تیر یو کال راهیسې د ننګرهار په ګډون په 13 ولایتونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته تعلیمي ادارو سره په تفاهم په فعالیت بوخته ده. مسؤلین وایي چې د دغه ادارې د صلاحیتونو په بنیاد د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د پام وړ کارونه ترسره کړي، خو یو شمېر کتونکي بیا په دې باور دي چې څومره تمه له یادې ادارې کېدله هومره د پام وړ کارونه یې نه دي ترسره کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
هلته پېښور کې تیره ورځ د افغانستان په کونسلګرۍ کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه په امن کې د زنانه او لیکوالانو د کردار د عنوان لاندې وشوه. په دغه موقع د کونسلګرۍ اتاشي هم وینا وکړه. د غونډې ته زموږ خبریال اسرار اتل ورغلی و چې حال یې په دې رپورټ کې راکوي.
په پېښور کې د افغانستان پر کونسلګرۍ کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه په سوله کې د زنانو کردار تر عنوان لاندې وشوه. خپل ویناګانو کې میرمنو شاعرانو وویل چې د امن په لړ کې زنانه لیکوالانې د تاریخ تاول ورځونه د سړو ترڅنګ روانې لیدل شوي. په دې اړه د غونډې یو ګډونواله خاټول احمد زی مشال ریډیو ته وایي،
د سولې په راتګ کې خو د شاعرانو ډېر زیات کردار د زنانو مخصوصا، ځکه لږ پخوانه د ملالې له چیغې نه رانیولې تر دننه پورې ښځینه شاعرانو همیشه هڅه کړې ده چې د سولې آواز وکړي خپورې کې هرې خواته، او انشاءالله کامیابیږي به.
د غونډې ګډونواله هما ظفر احمد زی وایي چې د زنانو لیکوالو ټولې لیکنې د وطن د ناخوالو په اړه وي.
په هر دور کې د سولې په برخه کې د میرمنو کردار د ستایلو وړ ده. اوس هم هڅې کوي د دواړو خوا کې د لرې خوا د یو کدې برې خوا هغوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی ده. هر وخت په خپلو فعالیتونو وارد دي. د هغوی ټولې لیکنې د حالاتو په اړوند باندې، د ناخوالو په اړوند باندې.
د یادې غونډې مشرې او لیکوالې پروین ملال مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د امن دپاره یو لار ټاکل دي او ورباندې په ګډه کار دوی کامیابې پله رسولی شي. دوی زیاته کړه،
په دې برخه کې کار ډیر پکار دی. زما په نظر باندې باید یو لار ځان ته جوړ کړو او هغه باندې په ګډه کار وکړو، هغه خپل تاثیرات ولرلی سي. لکه دا اوس چې موږ په دغه کلتوري بهیر کې شبر په دغه غونډو کې چې راغونډېږو، موږ خبرې وکړو، خپل نظریات یو بل ته ووایو، انتقال وکړو یو بل ته، نو انشاءالله یو لار به راوسي.
د غونډې په پای کې ګډونوالو شاعرانو خپل کلامونه هم واورول چې یو پکې ډیو افغانۍ هم و.
د خپل خټین کورونه په بنگلو نه بدلوم، وچ کاڼي د وطن په سپینو سرو نه بدلوم، د تن وینه مې جار سا د شیرین وطن په مینه، تش نوم د کابل جان په جنتو نه بلوم.
د یادونې وړ ده چې د میرمن کلتوري بهیر غونډه هر میاشت کولی شي چې پکې د پښتو ژبې، ادب او کلتور په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي چې مقصد یې نوي لیکوالانو ته لار هوارول او د هغوی روزنه کول دي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
او اوس وخت شوه دی د ټوغو ټخالو د هفتوار پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر برابر کړی. راځي چې په ګډه یې واورو.
السلام علیکم گرانو قدر منو درد منو د بلډ پریشر پرنز اخته و میرمن ته په غوسه لګرانی نه تنگ لکسمت سره په جنگ او د بی بختی سره په څنګه اوریدونکو د ګورګین میرچکی له خوا سلامونه ومني. بلګرو اوس خدغه یو شی سلامونه دی چې مفت ملاویږي. که سلامونه په پیسو وي نو قسم دی که یو چا هم وچاته ورچولی وای ټول به په هلو او های باندی زن خلاصوله. ملګرو د سلامونو سره سره به پخوا خلکو دعاګانی هم کولی. نن سبا دغه نعمت هم په پیسو ملاویږي. فقیر ته چې څومره پیسې ډیری ورکوي په دعاګانو کې شدت هغومره زیاتیږي. پیران او مرشدان هم اس فیس تور چرګوړی او تور چیلی نه بلکې تور سانډه غواړي، بیا یې دعاګانې اثر ښکار کوي. بلکې اوس خو پلار هم و هغه زوی ته د زړه د اخلاص دعاګانې ورکوي چې کمایی تر دې نورو ټولو زیاته او جیب زیات ورګرموي. غرض چې نوټونه څومره ډیریږي دعاګانې هم هغومره اوریجینل او ایک نمبر وي. یو فقیر وویل،
ګوره چې څونه ډېر ورچې زویه، چای به پاخه مقدار خوږېږي نو.
ګرانو قدرمنو ملګرو، زمونږ په خبرنامه کې هم زمونږ د خبرونو ګوړه شالی لا بادامي یو راپور وړاندې کوي د ښار د فقیرانو په هکله. راشئ چې ورته غوږ او سپږمی شو.
ګرانو قدر منو فقیرانو، وای بخښنه غواړم عزت منو اوریدونکو، شالیلا بادامي دا وخت شهر نفرسان د فقیرانو په چوک کې ولاړه ده. تاسو دلته د بیلو بیلو فقیرانو اوازونه اوریدای سي؟ دلته یو فقیر ولاړ دی، راسه چې ورسو. د خارکی بته کښه، زما مطلب دا دی چې استریګې کجې، لاسونه او پښې هم بے درک دي، د دې سره مرکه وکړو.
ورکه خیرات کګو وګو فکر ته، دا چې دعاګانی به درته وکم چې په یوه ورځ کې به دې کوزده وشي، په دویمه ورځ به دې واده وشي، او په درېیمه ورځ به دې بچی د همسایهګانو در له راشي، او زیری به در باندې وکړي چې راسي زموږ کره الوا پخ شوې ده. د خاوند تنخواه خو پرېږده، خالي کمیشن به یې په کروڑاوي. په ګټه دوه نمبر کابلی ګاډه کې به ناست یې، شپاړس مینځې به دې شاته وي، شپاړس مینځې به دې مخته وي، خبرې به په پیسو کوي کنه.
دا نو کله دومره غټه خبره ده، خو اوس هم دا دی په پیسو کوم خبرې.
ولې
ریډیو ریپورټر یم
چې زما جیب را ګرم کړي پروډوسر به شي. وخت مزایا کو د قبولیت وخت پر تیرې دو دی. ورکه خیرات له درو ورځو نه مې روش نه دی خوړلې، له دوو ورځو مې په سجی سکه نه ده کړې، له درو ګنټو نه مې آیس کریم نه دی خوړلې. د الله په نامه د یو سجی د درو آیس کریمو او څلورو روشونو پیسې راکه، الله به دې له رپورټری نه پروډوسر او له پروډوسری نه به دې د ټولې راډیو مشره جوړه کړي کنه.
ها ها څه کوې، لږ خیال کوه، اوس مو په سابله نوکری باسي، د ریډیو مشرتوب نه غواړم، خو د واده دپاره ته وکړه.
د چا سره واده کول غواړې، له ګورکین سره که له سوړسک فریادي سره؟
یو یو ته ریډیو اورې؟
ولې زه انسان نه یم، زما زړه سندرې اورېدو ته نه غواړي او که خبرونو اورېدو ته نه غواړي. نن سبا فقیر دی او کامیر د نړۍ په حالاتو ځان خبرول غواړي. ها وایه ګورکین که سوړسک؟
یو یو ګورکین او سوړسک څه کوم، دواړه مفلس دي، اوس مې شل شل روپۍ دواړه قرضدار دي.
زه خبر یم د ریډیو د رپورټرانو پال، بل څوک راوشوه؟ د چا سره واده کول غواړي بچا؟
چې یو منیسټر وي، ټیکهدار وي، یا په کسټم کې چوکیدار وي، که هغه نه وي د پیټرول یا د سی این جی بمپ خو باید چې ولري.
اخ سی این جی پیټرول، او بشي انشاءالله او بشي. نن چې ته څنګه په کور ور دننه شي، مور به دې اول تپوس دغه درنه وکړي چې شالیلو د درو سره مرکې راغلي دي، کم یو ته ها وکما.
تینکیو دا واخله، دا خیرات یې واخله.
څه سل روپۍ؟ په سل روپۍ خو نن سبا ډاکټر مریض نه ګوري کوي.
ډاکټر؟ ستا او د ډاکټر سره څه؟
ښه ډاکټر د یوې تبې د جوړېدو په زراو روپۍ الی، او زه دې ژوند در جوړوم، ماته صرف سل روپۍ راکوي. زر روپۍ خو خالي زما پیرانان الی.
پیرانان؟
او نو دا دعاګانې ستا پلار قبلوي؟ هغه پیرانان به یو فکر و ذکر کوي نو به دعا قبلېږي کنه.
یو پیرانان هم رشوت شروع کړی دی.
ولی پیرانان نس نه لري؟ دا پنځلس آیس کریم، څلور سجی، اتلس روژه، دا یوازې خو زه نه خورم،
دا دویم را سره لگای کړه پوی کنه
نزه بیا سو پیسې درکم
پیسې دواله خلی نه غواړی او که د زړه نه
دا د خلی او د زړه بیا سکی ساده
کمال کوي جنې که دوا د خلی نه غواړی هغه په زر ده او که د زړه نه غواړی په هغه لږ ټیم هم لګیږي او خواري هم پرې لګیږي او بیا تا ته معلومه د زړو نه زنګ نیولی دي چې دعا ځینې راباسې د سړي اټاره بجاویږي که نه عمره وبس زر روپۍ کنی بیا شراوي راوځي الله دې د داسې سړي سره واده وکړه چې ټوله شپه خراجې وي یو ګړی دې خوب ته نه پرېږدي الله دې هغه سپګنه خواښي در باندې برابره کړي چې هره سپګه یې لکه موږک تومره وي الله دې هغه جنګیره اندرندې در باندې برابرې کړي چې جیب یې کم سې کم درې ګزه اوږدې وي
وی وی ګورکینه مایک بند که داسې نه وي چې اوس دا شراب یې قبول سي
ګرانو قدرمنو ملګرو داود شالیلا بادامی راپور از ما خو خیال شو چې د دې مصیبت نه خلاص شو خو معلومیږي داسې چې نه یو خلاص شوي یوه دغه یوه توتکۍ چې کري زما او د سورسک دښمنانې دي همیشه د مشرانو غوږونه ډکوي هغوی ته زموږ غیبتونه کوي زموږ د تریپیس ځواني قدر نشته او د هغوی د کباړي رنګ برنګي سوټونو تعریف الکه ګورګینه ګورګینه دا څه کوي چې پرسنل میټرز دې ډسکس کول شروع کړه ګرانو قدرمنو اوریدونکو بریکنګ نیوز دی چې د ښار نه پرسان الیکشن کمیشن یعنی د انتخاباتو کولو ادارې و مختلفو سیاسي پارټیانو او امیدوارانو لپاره انتخابي نشانونه الاټ کول شروع کړي دي مصیبت دا دی چې زموږ د وزیرانو رنګ د امیدوارانو هم په هر حلقه په زراو آزاد امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن سره نشانونه ختم سول نو هغوی د لوټې نشان و یو سړي ته ورکوي هغه انکار وکړي دوهم انکار دریم انکار الیکشن کمیشن حق حیران پاتې دی چې اوس لوټې ته د لوټې نشان ورنکړي نو د څه شي نشان ورکړي یو بل اهم خبر دا دی چې لوی قاضي صاحب اعلان کړی دی چې د اسمبلی کم ممبران چې هم د دوو ملکو کارډونه په جیب کې ګرځي یعنی د قایمي شناختي کارډ سره سره د بل هیواد شهریت هم ولري د داسې ممبرانو ممبرشپ دې ختم کړل سي د دې فیصلې په خلاف د اسمبلی هغه ممبرانو چې کوړه کوړک خو دلته لري او هغوی د باندې اچوي څه وایي راشي چې واورو د جلیبی ڈیجیٹل راپور
السلام علیکم گرانو قدرمنو اوریدونکو جلیبی ڈیجیٹل دا وقت پارلیمنٹ و مخیتا ولاړم یو سړی چې په چرتو کې لزان سره ګډ دی او بونیږي راسی چې د سره خبرې وکړو السلام علیکم
څوک څه فیصله شو دننه پرېږدئ که ولاړ شو
تاسو څوک یاست
زه د کامې اسمبلی ممبر یم د لندن کارډ مې په جیب کې دی کنه
نو تاسو لندن څخه دلته څه دپاره راغلي یاست
د باچایي دپاره
د باچایي دپاره
اون ولته ټیکسی چلو دلته یو څه پیسې وشندو انتخابات وکړو وی ګټو بس بیا نو قرار پنځه کاله خروس کو حساب نه منو
نو اوس د عدالت د دې فیصلې وروسته ته څه کوې اسمبلی پریږدې او که د لندن کارډ
هغه ته خو حیران یم کنه یو طرف ته ډنګ دی بل طرف ته پړنګ دی چې لندن ته ځم بیا هغه ټیکسی دی دلته گاډه مفته تنخواه مفته فنډونه په کروړاو روب داب جلا نو لندن څه کوم دومره پیسې مې ګټلې دي چې دا بل الیکشن ښه په مزه ګټلی شم کنه
ای بدبخته دلته څه کوې سبا به دې نیب والا ونیسي په جیل کې به مړه غوږونه پروتې بیا به د لندن کارډ پسې ارمان کوې
ای دا ملک نه پرسان دی چې پیسې وي کارډونه ډېر دي بل به واخلم که بل نه و بل به واخلم ځان پوی کا پام کا هو چې اسمبلی پری نګدی پام کا وې شاله لا پام کا وکنه
پام کا
الله الله وې مګور دې سپیره ژه زما خوخي
چاچی پام کا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کا
خبري خبريم
خاله پام کا
ورسا ورسا
کاکو پام کا
بیګارت نواستوي
انا دی پام کا
خبرونه او فریادونه
پام کا
الله دې بیلو نپاس کا
پام کا
سلیونی حکیم مفتی مشورې
ژوند نشويږي
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.